سلامونه او ستوري مسي وخت د ماخام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د سروغ جوړو خوشاله بس دا غړی ریپورتونو ته ځانګړي سوي دا مرکو او ځینې نورې څېړنې دي پکې په سر ریپورټوم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی دی چې یو کمیټه په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد باندې د حمله پاړه جوړ کړې او د دې ترڅنګ د استادانو د احتجاج او ځینې نور ریپورټونه هم لرو خو فایل به له خبرونو وکړو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وايي په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنه کوي. د بلوچ سیخ جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ له پاکستان بهر ته تلو ته نه ده پرېښودل شوی او د اسرائیل فوج نن د اکتوبر پر اتمه ویلي د حزب الله یو بل لوړ پوړی قومندان یې وژلی دی. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټه جوړ کړی چې په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پروند مشال لیډو ټول دا کمیټه به هڅه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او پړاګ کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼو پلویانو د احتجاج تر مشرۍ کولو وروسته غائب شو او د شاوخوا څلور ساعتونو تر لادرکې وروسته د اکتوبر په 15 ناوخته د صوبې د اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. نوموړي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه په خیبر هاوس ته چاپی پر وخت هم هلته پټو. تر دې مخکې د تحریک انصاف مخکښانو مرکزي حکومت تورن کړی و چې ګنډپور یې گرفتار کړی او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا تور رد کړی و. د خیبر پښتونخوا د سوات صحت څانګه وایي دغه د په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي یخته سوي. د سوات صحت څانګه چارواکي او د سیدو شریف د هسپتال وین ډاکټر محمد خان نن مشارې ډټول چې په منګلور سنگوټا سیدو شریف او کابل تحصیل کې د محل په لسګونه خلک په ډینګي ناروغي اخته دي.
زمونگ پا محلاقی که دیر زیاد کسان چی دی زنانه زیاد خاص کر اگه دیر دینگ اخکار شوی دی او پرتی دی او لکه نیست ایلاج نیست دوائی نیست دقیش دیر پاس پزال دیر چی داشی جاگه ورسم دوائی ولی که چی دقیق خوری او بیام رازی و پا کولوی که ملاسی.
محمد خان وایي په تیرو یوه میاشت کې شاوخوا 90 کسان سیدو شریف هسپتال ته د علاج لپاره وړل سوي چې پکې 2 کسان مړه سوي او د 14 ناروغانو اوس هم په هسپتال کې درملنه روانه ده. تاسو تر دې له مخې کوم ژغ واورېدی؟ هغه د منګلور اوسیدونکي محبوب علي او سننه دا خبره مشالې ډوته کو د ویل په سیمه کې لسکونه کسان د محل پر ډینګي ناروغي اخته دي. نوموړي زیاته کړې چې د ناروغي په اړه د ناپوهي او علاج نشتوالي له کبله دغه ناروغي نور هم زیاتېږي. ډاکټران وایي د ډینګي ناروغي خپرولو ماشي اکثره په اگست سپتمبر اکتوبر میاشت کې پیدا کېږي. ډاکټران وایي پر دې ناروغي اخته تن سخته تبه لري او ټول وجود یې خوږیږي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې دي. د سرکاري سکولونو استادانو د اکتوبر پر 10 د صوبې د ټولو ضلعي پرېس کلبونو مخې ته د خپلو ترقیو او نورو غوښتنو لپاره مظاهره وکړې. په پېښور کې د مظاهرې پر مهال د استادانو د اتحادې مشر عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره په 2022 کال کې ژمنه کړې وه چې په نوکریو کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه یې خپله ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکو استادانو دړکه ورکړه که یو غوښتنې ونه منل سوې نو د نومبر له 15 به په ټوله صوبه کې سرکاري سکولونه په بشپړه توګه وتړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنو منلو کې به وخت لګیږي ځکه چې صوبایي حکومت سره پیسې نسته. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ له پاکستانه بهر تلو ته نه ده پرېښودل سوي. د مشال ریډیو خبریال وایي مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 10 امریکا ته روانه وه او اراده یې درلوده چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په ګالا کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د بااثره راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل کړل سوی دی. مهرنګ په پاکستان کې د هغو لادرکه بلوچانو د حکومت لپاره مبارزه کوي چې د لادرکې تور یې د پاکستان په استخباراتي ادارو لګېږي. بلخوا مهرنګي هم پر ایکس خپل بیان کې پروند ویلي چې هغه په کراچي ایرپورټ د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے بغیر له څه قانوني جوازه بهر ته لتلو منع کړی ده. نوموړي په خپل بیان کې ویي چې بهر ته لتلو څخه د هغې منع کول د دې د آزاد تګ راتګ له بنیادي حقوقو سرغړونه ده. نوموړي زیاتوي دا ګام د بلوڅانو له اوازونو د ریاست د مخ په زیاتېدونکي ویرې عکاسي کوي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا نورو چارواکو تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي چې مهرنګي ولې د پاکستان څخه بهر ته لتلو څخه ایثار کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم ویلي وو چې د هرات له زلزله ځپلو په تیره له ماشومانو سره یې باید د نورې مرستې وسي. د تیر کال د سپتمبر میاشت زلزلو د هرات، ګلران او زنده‌جان ولسوالۍ لړزولې وې چې ملګرو ملتونو د مړو شمېر زر او د زیانمنو هغه 340,000 یاد کړی وو. او رسنۍ خبر دا چې د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په 8 ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان یې وژلی دی. دا به داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې په یهودي ریاست د حماس ډلې د برید غمجنه کلیزه ولمانځل شوه. په دغه برید کې څه د باندې 2,200 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع ځواک په بیان کې ویلي سهیل حسینی چې د امریکا لخوا د ترګري ګرځول شوي ایران پلوي ډلې حزب الله لاجستکس بجټ او انتظامي چارې به څارلې د اکتوبر په 8 په هدفي برید کې وژل شوي دي. په بیان کې راغلي حسینی د حزب الله او ایران ترمنځ د وسلو په انتقالولو کې مهم رول درلود. د فوج په بیان کې راغلي چې حسینی د اسرائیل ضد د بریدونو په ګډون د نورو حساسه پروژو لپاره خپلې ډلې غړو ته د جدید وسلو ورکولو مشوره هم کوله. د اسرائیل فوج په بیان کې زیاته شوي چې حسینی د حزب الله د سترې پوځي څانګې جهاد کونسل غړی هم وو، خو حزب الله سمدستي له هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل او په روانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او د رینجرز د چاپو پاړه یو کمیټه جوړ کړي، خو کار به څه وي؟
په کې پی هاوس باندې حمله شوې ده. دې ول ټول شواهد ورک اکټه کوي. کوم ټیر ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده.
خیبر پښتونخوا کې استادانو د خپل غشتن لپاره هړتال او مظاهره کړې دي، خو غشتن یې څه دي؟
د 2022 نه پس چې څونه استادان غستلې شوې دي په ډیپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي. 2018 نه پس د استادانو پنشن ختم کړې شوې ده. دغه د پنشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره
د پښتونخوا ملي اون پارټي مشر محمود خان څخه ویلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه وسی نو زیان به افغانستان او پاکستان ته هم رسی شي.
موږ خاصو د پاکستان حکومتونو ته، د ایران حکومتونو ته، حتی د هندستان څنګه چې اوس هغه خلک وګوري دا د نوې زمانه د دوړخو شنو جنگ یو قانون مرولوي.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری د خبری غړی دا او یو شمیر رپورټونه لرو، خو فایل بل دی خبر وکست لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرو د اکتوبر 16 د چاپی د پلوټون لپاره په یو لږ غړو مشتمل یو کمیټه جوړ کړي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د ورستي احتجاج او پولیس سره د اخوډه پیښو په نتیجه کې پر پیدا شوی صورتحال خبري وسوه. په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر د مسلم لیگ نون ګوند عبد الله خان وویل چې صوبې اعلی وزیر باید د احتجاجونو پر ځای د امنیت ستونزې حلولو ته پام وکړي. خو د قانون چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال لیډو ته چې د اسلام آباد پولیسو د رجز ځواک زیاتای کړي او دوی حق لري چې حقایق معلوم او ملکي وګړو ته پناه کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د اکتوبر په 8 نیټه په صوبایي سمله کې د قانوني چارو صوبایي وزیر د دغه کمیټې د غړو نمونه صوبایي سمله کې اعلان کړل. د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په کمیټې کې د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي شامل دي او دا به په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپو پلټنې کوي.
اسپیشل کمیټي جوړه شو د اسمبلی نه، د اپوزیشن والا ممبرز هم دي او د مودي حکومتي بنچز هم 11 ممبرز دي. دا په کی پی هاوس باندې حمله شوې ده. دې ول ټول شواهد ورک اکټه کوي. کوم ټیر ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده. او ټول نه غټه خبره د دې صوبې د چیف ایگزیکټیو باندې ډایرکټ حمله شوې ده.
حزب اختلاف دریس خپل کړو چې دوی هم په پښتونخوا هاوس د پولیسو د چاپو غندنه کوي او تحریک انصاف ته د پر امن احتجاج کولو آئینی او قانوني حق حاصل لري، خو په کار نه ده چې د سیاسي ګټو لپاره دوی د صوبې وسایل د وفاق او ریاست په ضد وکاروي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف مشر عبادالله خان وویل چې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنداپور له د احتجاجونو په ځای د صوبې د امن ستونزه حل کول پکار دي. عباد الله خان د اعلی وزیر په بیانونو او دړکو هم نیوکې وکړې. د ویلی وو چې که په دو هفتو کې عمران خان را خلاص نشو نو زه به یې په خپله له زندانه را خوشی کوم. په 3 سپتمبر هغه نیټه پوره شوې ده چې کله پرون په اسمبلی کې را دننه شو نو تاسو ورسره داسې روغبر کولو لکه چې ګنی اسلام آباد یې پتح کړی او ګنی په رښتیا یې خپل بانی د ځان سره راوستلې دی. په اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ملک لیاقت علی خان او انور زیب خان د پیش کولو لپاره د پروډکشن آرډر جاری کولو امر هم ورکړو. د اسمبلی په دغه دوو غړو د اسلام آباد په کویسار تانه کې اف آی آر ثبت شوی دی او له عدالته د 1.5 ورځو لپاره د دوی د پولیس په حراست کې د ساتلو یعنی د جسماني ریمانډ سپارښتنه هم شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
او سم یو بل ریپورت تا راځو. د پاکستان کورنی چارو وزارت د پاکستان تحریک انصاف په هغه احتجاج کې د اکتوبر پر 4 او 15 نیټه په اسلام آباد کې کړی و. د خیبر پښتونخوا د حکومتي وسایلو د مبینه کارونې رپورټونو د پلټون لپاره یو کمیټې بیا جوړه کړې. د وزارت د کمیټې د اکتوبر 15 جوړه کړه. د تحریک انصاف ځینې مخکښان بیا د مرکزی حکومت دا اقدام بې ځای بولي او وایي چې برعکس د دوی ګوند د حکومتي زورونو ښکار دی. د چارو ځینې شنونکي وایي وفاقي حکومت تر عین لاندې اختیار لري چې د صوبایي حکومت کارونه وپلټي. د شبرجان رپورټ اورو.
وفاقی داخلہ محکمہ کمیٹی ته ہدایت ورکړی چې اوه ورځو کې د تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کړي. د وفاقی حکومت دغه پریکړه او پلټنه پړمو پیښور کې خبريال او شنون کې عرفان خان نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د یو صوبې سرکاري وسایل د بل صوبې یا مرکز په ضد کارول غیر قانوني کار دی.
واپس کې نجامه کې یعنی په ورده کې نو کینن دا خلاف قانون دی او بیا داسې د یو صوبې سرکاري وسایل چې هغه په وفاق باندې حمله ورکیږي یا تاسو هغه دغه خلاف استعمالوي نن دا خو بیا تاسو د ریاست تقسیم طرف ته خبره بوزئ نو په دغه حق باندې هم دا داهین او د شونو خلاف ورزی دا چې تاسو د صوبې سرکاري وسایل د سیاسي مقصد لپاره نشي استعمالوله. وفاقي حکومت هم دا اختیار شته او په مختلفو طریقو د خلکو خلاف کارویانه کولی شي.
په ټولنیو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو کې خبر شوی د پاکستان تحریک انصاف احتجاج ویډیوګانو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 یو شمیر ګاډي لیدل کیږي چې دوی په احتجاج کې روان کړي دي. ولی پدیلمو سو سوار د صوبای حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سره د ټلیفون د واتس اپ او موبایل اس ام اس لاره د رابطو هڅه وکړي خو هغه مرستیالو ویل چې پدیله هغه هیڅ نه وایي ځکه نور کارونه کې بوخته. د هغه ورستو بیا د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی سره په تماس نیولو کې بریالي شو نو دوی ویل چې څه د دوی حق ته هغه یې کړی دي او کوي به وایي حکومت د دوی ګوند او د دوی د مشر مخ نیولو هلي لټوي.
افسوس سره ویم چې د حکومت چې کوم دی پیسلی را روان دي دا ټول د عمران خان په ضد باندې د دې د ظلم او جبر دي چې موږ سره روان دي. موږ نس صوبایي وسایل استعمال کړی دي او نه چې کوم دی موږ د قانون وایلیشن کړی دي. کوم چې قانوني ګارډز موږ له ملو شوی دي قبل پر هغه موږ سره ته یو حد پوری تلی وی زموږ صوبایي ممبرانو سره تلی وی نو دې نه انکار نشته خو نور خپل چې کوم ډیپارټمنټ دی یا صوبایي چې کوم زموږ وسایل دي خپل زی پراتی دی په غی دا عوام حق ته موږ ان شاء الله خپل پیسہ لګولې دا خپل خلکم را وستې دي خپل ورکرم را وستې دي. موږ د حکومت غونډه کې د سرکاري خلکو مجمع او جلسې نه دي کړې.
د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې دا کمیټې به په ګوته کوي چې د اکتوبر په 4 او 15 نیټه د درنې لپاره کم حکومتي ګاډي بوتل شي وو. په احتجاجي جلسه کې څومره حکومتي ګاډو برخه اغسته و او د حکومتي ګاډو دراوړلو اجازه چا ورکړ وو او هغه لوړ پوړي افسران سوکو چې په لارون کې د حکومتي املاکو په کارولو موافقه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د اکتوبر پر 1 د صوبې د ټولو ځلې پرېس کلبونو مخې ته د خپل ترقيو او نورو غشتن لپاره مظاهره کړې دي. د وای صوبای حکومت تر سره په 2022 کال کې ژمنه کړې و چې په نوکری کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه خپل ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکي استادانو د ډکور کړې کې غشتنی و نه منل سي نو د سکولونو په بشپړه توګه تړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي څانګې چارواکي وایي د استادانو غشتنو منلو کې به وخت لګي ځکه چې صوبای حکومت پیسې نه لري. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورٹ کې.
دا په پېښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادان دي چې د صوبایي حکومت پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اکتوبر په 8 د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو په ټوله صوبه کې د هغوی د اپګریډیشن او نورو غوښتنو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. د استادانو په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د استادانو د اتحادیې اپټا مشر عزیز الله مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج سره سکولونه د نیمې ورځې لپاره تړلي وو.
چې په 2022 کې موږ یو پروټیسټ کو او یو تاریخي پروټیسټ او 15 درنم په پېښور کې ورکړه، د هغې په نتیجه کې د هغې په بنیاد باندې موږ لا دغه حکومت اپګریډیشن د کابینې نه منظور کو او د 1 جولای 2023 نه دا نافذ العمل شو قانوني. خو تر اوسه پورې پاغې باندې نه ګراند حکومت عمل درآمد کو، نه پې بلدارې د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغو یو کال شو، نه پې دوی سه پورې غوږو کرولو. نو موږ به امر مجبوري بیا د یو ځل د پېښور سره سره په ټوله صوبه کې نن چې د 11 بجې د پرایمري سکولونه مکمل طور بند کړو، خاص کر د پرایمري استادانو چې کوم اپګریډیشن منظور شوی دی د هغې نوټیفیکیشن دې موږ ته راکړي. د ریګولرایزیشن نه چې کوم 13,000 استادان د 2001 نه 2022 نه پاتې دی هغه دې فوري طور ریګولر کی.
د پېښور په احتجاج کې شریک د میری سوډیزی نه راغلی امیر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د نوي برتی شوي استادانو نوکاري پخې کړي او جی پی فنډ ورته هم واپس شروع کړي.
نو دی چکم دی لکه زمونږ بنیادی سکیل چه دی آغا اول بار آو کنه مونږ سره دا وعده کړه وای چرتا سره بمونږ چه دی اورن سکیل چکم دی انیشل آغا بمونږ 14 درکو یو خبره ورکه دا وا آغا نو هم انکار شوی دی. دویمه خبره چې کوم اون آغی د جی پی فنډ په ځای باندې چکم دی د جی پی فنډ کټوتی شروع کړي وا. نو زمونږ چکم سرکاري ملازمین دی آغی هم د دې خلاف دي چرتا جی پی فنډ کټوتی دی کټ شي د دې فزیر چې دی د جی پی فنډ کټوتی دوباره بیا بحال شي. کوم دانیو ټیچران چې برده شوی دی ان ټی ایس باندې د هغوی ریګولرایزیشن دی او بل د سرکاري سکولونو چې کومه د نشکاري ده دا پرایوټایزیشن طرف ته روان دي. چې سرکاري سکولونه به چیرې پرایویټ شي مونږ غواړو چې دا پرایوټایزیشن طرف ته نه راځي بلکې چې کوم دی هم ګورنمنت د چیرې داسې زونه او دا سکولونه چلای.
دا استادانو د احتجاج پړه ته خیبر پښتونخوا د تعلیم د ادارې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د اپګریډیشن پاړه چې کومه فیصله تیر حکومت کړې وه هم په هغه فیصله به عمل کیږي، خو د مالي ستونزو له وجې نشي کولی چې ټول استادانو ته اپګریډیشن ورکړي. نوموړي وویل چې ټولو استادانو ته به مرحله وار اپګریډیشن ورکوي. د اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج سره به لازم د ماشومان د تعلیم زیان کیږي، باید صوبایي حکومت ته ورته غوښتنې ومني.
خامخا به ماشوم افیکټ کیږي، خو هغه ازاله به موږ کوو، هغه د موږ اکسترا ټایم ورکو، خو د دې ذمہ دار چې کوم دی نو دا موجوده حکومت ته، د دې ذمہ دار موجوده فاینانس محکمه ده. د افسوس خبره ده چې په مر ضلعو کې و ضلع دي هغه کې تر اوسه پورې د 2012 د پروموشن پالیسۍ مطابق هلته کې ایس پی ایس ټی پوسټ نشته، نه د هغې پوزیشن کوټ شته. موږ دغه فوري طور باندې د هغې عمل غواړو. بل دی حکومت موجوده وخت کې د یو سیز او د انټر ډسټرکټ ټرانسفر یو داسې جاخه جوړ کړه چې تعلیمي نظام دی په خپل او درولو په زرګونو استادان هغه سره متاثر شو. دغه پالیسۍ مطابق چې دی کوم اډرونه کړی دا دی واپس کی.
د پرایمري سکولونو استادانو د اتحادیې په وینا کې د اکتوبر د 1.5 پورې صوبایي حکومت غوښتنې ونه منلې، نو د نومبر د 15 نه به صوبه کې ټول سرکاري پرایمري سکولونه اوتړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په سوات کې پرون د سرکاري سکولونو سلګونو استادانو نارینه او ښځینه دواړو پکې شامل وو په منګور کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکری دې نه یوازې ورپخې کړي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. استادانو تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې وکړې. احتجاج کوونکو استادان دړکه ورکړه چې که ستونزې حل نه شوي نو د سوات سکولونه به وتړي. بلخوا په سوات کې تعلیم محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر دی او دا چې د صوبایي حکومت لوړ پوړو چارواکو ته یې رسولي دي. نیاز احمد خان رپورټ رالېږلی چې د پرونی مظاهره چانو په شعارونو پیلې شي.
سوات په منګوره کې د پرستب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي، نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی د 2018 نه پس د استادانو پنشن ختم کړی شوی دی، په سی پی فنډ کې شامل شوی دی. نو دغه د پنشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډېر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولی دی، او په هر موقعه باندې د استاد له زور ورکوي. د دنه زاړه مراعات اخلیقم چې سرویس ایکټ 1973 دی استادانو له ورکړی دی کومه، نو هغه د دې نه په زور باندې غسل کیږي.
د سوات تحصیل بریکوټ ورته پرامري سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادانه د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پرتو سیمه ته بدلې کړي، چې دوی ته تګ راتګ کې ګډ شمېر مشکلات دي، او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوی.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نچکاری نه منو، او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي، ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي، د قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم بسنګ.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي، خو کچري حکومت د 15 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه ترنی وشوي، بلاشه احتجاجي وشو، خو نور اخر زمونږ نه رشي، مونږ راوتی یو نن مونږ د یو له صبح جوړ سکول بند کړی، او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ به ټول سکولونه بندو، طالباندی به ټول صبح کې کو، او دا غي پوری وینا کولاو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګه ځلی مشره حبسه په دغه اړه مشال لري ته ویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب یې کم سکولونو کې چې ماشومانو تعداد کم دی او ټیچرانې 140 ریشو باندې زیاتې دي، نو هغه ټیچرانې مونږ چېرته چې شارټیج دی هغه سکولته به راولېږو.
د سوات سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټۍ دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د خپل ضلع نام نه حالت پریشانه کړی دی. دغې سیمې قومي مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورن غورځنګ ځای فعالانو د اکتوبر پر اومه مشال ډډو ته وویل چې هلته وسله والې ډلې لا هم شتون لري، او دا چې امنیتي ادارې د له منځه وړلو یو په چارو کې پاتې راغلي دي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه د هغې ضلع پولیسو د مشر دریز معلوم کړو، خو نوموړي ټلیفون ته جواب ونه وایه. البته د سیمې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډډو ته وویل چې فوج او پولیس په ګډه د امنیت ټینګښت پر چارو بوخت دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، او حکومتي چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره سږ ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد مشال ریډیو ته ویایي
ریستان اپر چې د اپریشن رای نجات نه بعد مشتول شول چې لکاشه امن بحال دی تسلور شي، نو موږ چې راتللي دا بیا من دې راسه مسلسل د وزیرستان د مسجد قبیلې د علاقې حالات خراب کی، نو موږ احتجاجي نه درنه کوي د ریاست نه امن غوړي او په لکاشه امن شته دی نه د امن د پورا د موږ چې کوم فوج دی هغه عملي تور اقدامات کونه فایرنګ دی یوزی نه پی کیږي، موټر ګولې په بل ځای باندې ولي دی هغه نه د علاقې امن حالات خراب دي. موږ داسې یي چې دا حالات د چورت څه دي، دا د پاکستان د سیکیورټي ادارې او د فوج لوند دي، چونکې څومره څه راوندي په وزیرستان شي هغه که د افغانستان طالب دی هغه د پاکستان ټي ټي پی دو دای دی او دی دي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسجد ویایي چې پوځ د ضلع خلکو ته د امن ژوند کول کښې ناکامه شوی دی.
سویلی وزیرستان مختلف سیمې شي اصله والې ډلې دي هغه د فوج په منځ شي همېشه نښتې روانې دي، نو په دا وجه باندې و عام ولس ته ډېر سخت تکلیف دی او همېشه د پوره دغ د ځون و مول ته زیان رسېږي. رون حملې هم وشولې او فایرنګونه وشي. سویلی وزیرستان چې کوم عوام دی هغه د خوف و حیرات شکار دی. مسئله دا دو چې دغه جنگ تیر شل کوله تجزیه کاوه کې قوس په دغه جنگ شه بھرپور ناکام دی. تر وسه پورې دغه واقعیات میجو د وزیرستان عام ولا سیاسی خلک او سماجی خلک دغه فوج زیماور شمیروي چې فوج هغه چې کیما خپل ناکامی دو هغه هنمانی او نه خلک ته امن حال ورکوي او خپل زیماوري پیراکوي نه د پیراکول نه بالکل ډیر ورسته راوون دي.
مشال ریډیو چې د ضلع امن حالات په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوسم جویو بل رپورټ. د بلوچ یکجهتی کمیټي مشري او د بشري حقوقو فعالي ډاکټرې مهرنګ بلوچي پرون غوښتل چې له کراچي هوایي ډګره څخه امریکا ته ولاړه سي، خو د اف آی اے یعنی د پاکستان فیډرل انویسټیګیشن ادارې چارواکو هغې د تګ اجازه ورته ورنه کړه. ډاکټر بلوچي بیګا پر ټولنیزو میډیا په خپل بیان کې وویل چې د اف آی اے چارواکو هغه د 15 ساعتونو لپاره پر هوایي ډګر ایساره کړې وه او وروسته یې ستنه کړه. پرخوا د اف آی اے یو چارواکي ارن مشهور په شرط مشال ډډو ته وویل چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته ځکه له هېواده د باندې د تګ اجازه نشته چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د هغې نوم په اګزټ کنټرول لیست یعنی له هېواده څخه د نو تونکو کسانو په لیست کې اچولی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو د مارنګ بلوچ پر ضد د پاکستان حکومت ته اقدام غندلی دی. تفصیل به له کراچي نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د اکتوبر په 1 په ټولنیزو رسنیو خبري کړي. خپل بیان کې ویلي چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک په لوري روانه وه، خصوصا ته په هوایي ډګر ودرولې شبي او اف آی اے ورته دتلو اجازه نه دا ورکړي.
Today I had a scheduled flight for New York.
نن زما د نیویارک په لوري سفر و. چرته چې ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو اغېزکوونکو لیډرانو لپاره غونډه وه، د اف آی اے چارواکو زه په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ودرولم. دوی ما ته هیڅ پیناوی ونه کړو. دوی له ما پاسپورټ اغستې. زما نوم په ای سی ایل کې هم نشته. زه دا ګڼم چې دوی د بلوچستانو غږ خاموشه کول غواړي.
ډاکټر مارنګ بلوچ په وینا چې 15 ساعته د کراچۍ په هوایي ډګر ودرولې شوي، خو د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه او بیرته لیږلې شوې ده. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف آی اے چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي د ډاکټر مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې ځینې نورو غړو نومونه د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته د هیواد نه د بهر تلو اجازه نشته. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ بیا زیاته کړې چې د کراچۍ هوایي ډګر څخه د سیمې دین بلوچ او نورو ملګرو سره د کور په لوري روانو، نو لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو ودرولي او په دوی تشدد کړی او موبایل پاسپورټ یې ترې په زور اخیستی دی. مارنګ بلوچ د سند حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو په ضد ګامونه واخلي چې په دوی تشدد کړی او پاسپورټ او موبایل یې ترې اخیستی دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سند حکومت او پولیسو ویان سره په دې اړه تماس ونیسي، خو د دې راپور تر جوړېدو هغوی هیڅ جواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ نوم په ای سی ایل کې اچول او اف آی اے لخوا نوموړي د هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو عمل غندنه کړې ده او ویلي دي دا د بشري حقوقو سرغړونه ده، دوی به پر ضد عدالت ته هم ځي. دی وایي د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ټایم مجلې بلنه ورکړې وه. د هغوی په بلنه مارنګ بلوچ امریکې ته روانه وه. دوی په غیر قانوني توګه ودرولي، موږ یې غندنه کوو او د حکومتي چارواکو دا چلند د هیواد د بدنامۍ سبب جوړیږي او د بشري حقوقو سرغړونه ده. موږ به د حکومت دا عمل په عدالت کې چیلنج کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خیزر حیات او د بشري حقوقو فعالانو د ډاکټر مارنګ نوم په ای سی ایل کې اچول او نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو باندې سختې نیوکې کړې دي او د حکومت دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. ډاکټر مارنګ د پاکستان د بلوچستان صوبې ټولنیزه فعاله او د جبري بې درکیو پر ضد غږ پورته کوونکي ده. ډاکټر مارنګ بلوچ نوم هم د اکتوبر په روانه میاشت کې امریکایي مجلې ټایم میگزین د نړۍ د سلو اغېزکوونکو یا ضرور خلکو په لیست کې شامل کړی دا مجلې د هغې د سولیزي مبارزې او همدارنګه د ستمبر 2023 کال د اسلام آباد په لوري لاریون غوره کړی چیرې چې مارنګ بلوچي په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو زامنو اورونو لپاره د انصاف لپاره لاریون کړی وو. د ډاکټر مارنګ بلوچ وړاندې 13 میاشت د ستمبر په اتمه د کراچۍ په هوایي ډګر FIA د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ چې مسقط ته روانه وه هم ورته اجازه نه ورکړي او ویلي وو چې د نوموړي نوم په ECL کې شامل دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علي له دې رپورټ سره د خبرونو نیمای ته راغلی یو. د خبرونو لنډیز راوړو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټې جوړ کړې چې په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پرون مشال ریډیو ټول چې دا کمیټې به هڅه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات صحت څنګه وایي چې دغلته په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. د سوات صحت څنګه چارواکي او د سیدو شریف د هسپتال وین ډاکټر محمد خان مشال ریډیو ټول چې په منډور سنگوټا سیدو شریف او کابل تاسو کی دا محل په لسکونه خلک په ډنګي ناروغي اخته دي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غشتونو لپاره مظاهره کړې ده. د سرکاري سکولونو استادانو پرون د صوبې د ټولو ضلع پریس کلبونو مخې ته د خپل ترقي او نورو غشتونو لپاره مظاهره وکړې. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشره مهرنګ بلوچ له پاکستانه بهر تلو ته نه ده پرېښودل سوی. د مشالې دوه خبريال وای مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 1 امریکا ته روانه وه او اراده یې لرله چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په میله کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د باسره راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال د زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په 8 ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان وژلې دی. دا په داسې حال کې ده چې لدې یو ورځ مخکې په یهودي ریاست د حماس ټلې د برید غمجنه کلیزه خپل منځ سوه. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه دو مینیمای تراغلو او پایل بعد پښتونخوا ملي پارټي د مشر محمود خان نڅگزی له هغه خبرداري وکړو چې پروندې په کلاس پلاکی د جلسې پر مهال ورکړی وو. هغه وویل چې ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ کپیل سو نو پاکستان او افغانستان به یې هم له ناوړو اغیزو بچ پاتې نسی. د نوموړي د خپل ګوند هغې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې هر کال د اکتوبر پر 1 د جمهوریت د شهیدانو دروازې په توګه لمانځي. اڅکزي د پاکستان پر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې او پاین کې د ترمن راوړلو د مرکزي حکومت هڅې وغندلې. د بجال داسې حال کې چې مسلم لیگ ګوند تر څنګ پیپلز پارټي هم د آئینی پیکیج په نوم د آئین کې د ترمنو په حق کې ده. ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویلي دي که د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ پیل شو نو د دې به ډېر بدې اغېزې پر پاکستان او افغانستان پرېوځي. نوموړي دا خبره د اکتوبر په 1 نیټه د پارټي د شهیدان د تلین پر مهال تېر ورځ په کلاسیکلا کې وای ویدرنې غونډې ته د وینا کول پر وخت کړې ده او د پاکستان په ګډون د ایران، چین او هندوستان پر حکمرانانو غږ وکړي چې هغه دې په سیمه کې د دې جنگ د مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کړي. ښاغلی اڅکزی دا هم وایي چې د پاکستان په عدالتو کې د خلکو فیصلې نه یوازې د ځنډ ښکار دي بلکې د ولس په کروڑو روپۍ په دې کې ځای کېږي. د نوموړي په خبره چې د بنو جرګې د پریکړې لاندې به دوی په ټولو پښتون وطن کې قبایلي جرګو ته وده ورکړي.
پاکستان
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن د وفاقي حکومت لخوا په عین کې د ترمیم یا بدلون په سخت سره مخالفت وکړي او ویل چې دوی به د هغه ډلې ملاتړ کوي څوک چې د عین د تحفظ سره ولاړ دي. خود پاکستان اوسنی وفاقی حکومت لخوا په وار وار د فوج په سیاست کې د لاسوهنی خبرې په کلکه سرد شوي دي او دا یې ویلي دي چې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض امید د پاکستان تحریک انصاف په تیرو وفاقی حکومت کې په سیاسي ادارو کې په ناقانونه توګه لاسوهنه درلوده چې لامل یې نه یوازې هغه نیول شوی دی بلکې په فوجي عدالت کې د کورټ مارشل لاندې پر هغه باندې مقدمه هم روانه ده. دا د ویلو وړ ده چې پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اکتوبر 1 نیټه د پارټي د هغه شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي څوک چې په کال 1973 کې د جنرال ضیاءالحق د مارشلای حکومت په ضد د ایم آر ډي په تحریک کې وژل شوي وو.
دا مشال رادیو د پاکستان د کورنی چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به یې کنګل کېږي. خو د غورځنګ به کشان د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنې کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورنیو چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومنټ مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړې دي خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکله سي، کنه لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خپل ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس ته هم صدا حکومت کوي اجازه د ریاست کوي اجازه نه ونداس اوس بدا کتلې چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بل هغه باندې کبه د دې پرزیدنت باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپې وهلي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
د بر جنوبی وزیرستان په اړه باندې مو رپورت لمخه واورید او سم یو انټرویو ته ځو او هغه انټرویو مجید بابر کړی دا او موضوع دا چې په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو څېړنو هڅې د زیتونو په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او کارپوهان هیله مند دي چې د به د زیتون په درآمداتو تکیه کمه کړي. په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې د زیتونو د پیداوار په پراخولو سره د زمسو ضلعو د کروندګرو اقتصادي حالت کې شوالی راولي. خیبر پښتونخوا دا تر ټولو لوی زراعتي څېړنې ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د استلو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزنیز ورکشاپونو کوربتوب کوي تر څو دوی وکولای شي خپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. زموږ همکار مجید بابر د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال زیولا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا منصوبه کله پیل شوې او نو نوموړي وویل
چې دا خو یو افرت شو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلېدې چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټرم محنت او په هغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء الله زمونږ په قبایلي علاقو چې کوم اوس ورته مرچ ازلا ویلې کېږي او زمشو دا ازلا چې کوم د حیثیت سره او د دې نه علاوه زمونږ په کېپي کې د چترال نوالا د دې خانپورې او داسې د هریپور هزاره منسیرا نو دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 22 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لک کېجي فروټ پروډکشن راځي او د هغې نه تیلو ځي او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 کیلو 20,000 لیټر
زیولا صاحب چکم زمون قبائلی ضلعی دی پر تیرو سمر کرنو کې دا د موسمیاتی اثراتو د وجه بیا د انسانی ډیزاسټر د وجه دغه د ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبائلی ضلعو کروندګر د دې جوګه دی چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغونډ کړی شي
هلته یا په پیښو کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ټایم په ټایم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړی شوي دي. نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې لکه زیات پروډکشن دې ټایم کې راځي مونږ زموږ سکسس سټوریز چې دي کړی دي نو دا ګیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو حصہ ده وزیرستان لږ وزیرستان کې لږ حالات دا سیدی چې د سختي خو بهرحال هلته مونږ یو مشین د ایکسټریکشن رسولې دي نو څه زمیندار هلته ایکسټریکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو تر نام پې خور ته هم راځي.
زیولا صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه ده او په خاصه توګه پټو ته او هغه ځایونو ته چرته چې حاصلات د پاره ونې یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمینداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولی. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته پام کوم. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسي یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سڑک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه د دې دا دغه ولې سٹارټ شوی میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کم تاسو تمام نمونه واغیستل دې کې نو خار هم شامل دي دا هم یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو کما باجوړ خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کم زنګلی زیتون دی خونه چې ورته دی هغه الډی موجود دی نو دا خلک دې سره بلد دی دا سمه سینا بلد دی دا یو نوی شی نه دی لپاره
جولا صاحب تاسو غنی چې دا اوسنی کم غنو ریسرچرم دا وایي چې د موسمی حالاتو زیات اثر د خیبر پختونخوا د کروندې په ځمکه دی چرته وب زیاتې په کار ویل ته کمی شوې دي چرته وب کمې په کار ویل ته زیاتې شوې دي د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شوې دي نو تاسو غنی چې زیتون زموږ د سیمو کروندګرو لپاره یو نعم البدل کېدی شي او په دې څومره خرچه راځي که یو کس په یو جیرب کې یو باغ لګوي
تقریبا دې ټایم کې خو چې کم موجوده پراجیکټ روان دی نو هغه خو زمیندار لا تقریبا 67% سبسیڈائز ریٹ ور گئی 33% چھ دے نو زمیندار طرف نے دی
جی
اور 67% دا پروجیکٹ طرف نے پیمنٹ کی
جی
نو تقریبا پر جیرب کے منگا دا 55 نوالا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چیز یار سو بعض اوقات سے کم زمین داسی نیچے لگا رہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیسی میں کم ہو ساتھ ہوں 18x18 ہو ساتھ ہوں
نو تاسو غنی چیرې د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کده نور فصلونو نه بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کړي
بالکل جی او زه خو دا وایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو دې را ده چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الډی چې کوم فصلونه یې غمو نه چي هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کیږي شو دا هغه ځکه موږ زیات دا غا ریکمینڈ کو چې کم کلچبل ویسټ چې کم د زمینداري او د کروندې لاندې نه ده لګړې راغداري مطلب دا چې لیولو کې الګ سیټینګ یو کی او د اوبو الګ سیستم مطلب برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر ښه طریقې سره چونکی یو سخت جان بوټی دی کال دوه درې لګ محنت زیات دی او یو ځل چې دا استبلش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه پکار دی او انشاءالله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچې هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دی چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2.5 نواله 3.5 روپو پر لیټر خرسي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پښتو ژبې شاعر دانشور او د هند څخه د ازادۍ او د خدای خدمتکار تحریک فعال غړی پروفیسر جانزیب نیاز نهم تلین لړکی د ستوره سوی د نیاز ادبي سنگر د سوری لاندی څورځې مخکې د پېښور نشتر حال کې را جوړ سوی د ستوره کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو ادیبانو سیاسي خلکو زده کوونکو په شمول د ژوند مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو ګډون وکړي او پروفیسر جانزیب نیاز ادبی سیاسي او کلتوري اړیکې وسایل پروفیسر جانزیب نیاز د جون پر 1908 کال کې د چارسدی پر زړو کې زیږیدل او د پېښور پونتون پښتو څنګه مشر او لاغې ورسته په کال 2011 کې خیبر پښتونخوا لپاره د پښتو نړیوال کانګرس د چیرمن اعزاز هم واخیست نو موري 2015 کال کې د سپتمبر پر 19 لوژدې ناروغي ورسته وفات شو د پاړه باندې دا رپورٹ لرو چې اسما ګل را لښولې دي
په دغه دستور کې د نیاز ادبی سنگر ټولنې چیرمن اسیر منګل مشال ریډیو ته ویل پروفیسر جهانزیب نیاز د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کیږي وراره وو او د نوموړي د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړلو لپاره یې هلې ځلې کولې او د تحریک ازادۍ لپاره په کوم عمر کې بندیوان شوی او چورسته د یو مبارز په توګه وپیژندل شو
پروفیسر جهانزیب نیاز خان په ماشومتوب کې کوم سټرګل کړي کوم جدوجہد کوم هلې ځلې کړي او بیا دویم کردار د ماهر تعلیم په چې د پښتنو ظلمو ته تعلیم ورکړي دریم کردار د یو لیکوال په هیڅ نه دوه ته کتابونه لیکلي په نثر کې هم لیکلي شاعري هم کړې ده کده د سیاسي حل ځلې چې د پیرنګیانو په وخت کې یو ماشوم کې دی چې د جیل د لړلو د وطن د ازادۍ لپاره
لیکوالي او شاعري کلسمزیب مشال ریډیو ته ویل موجوده وخت کې ځوان کول د خپل مشرانو د تاریخ او ازادۍ لپاره
کړو قربانو نه خبرول اړین دي.
خپل تاریخ د اتلانو مخکې کول دي، ځکه چې نن سبا د پښتنو کم مشران شوي دي، هغه خپل تاریخ خپل پته نشته چې زمونږ مشرانو د دې خاورې د بچکولو لپاره د کم کم عذاب نه تیر شوي دي.
د دستوري منتظم ډاکټر عالم یوسفزی مشال ریډیو کې ویل دوی حساسوي چې ګنې نن سبا ځوان کول د خپل تاریخ نه خبر دي، ځکه دوی غواړي چې د نوي نسل د تاریخ نه خبرولو کې کردار ادا کړي.
موږ دا یو هڅه کړې ده چې موږ د خپل نوي نسل ته دا تهذیب او دا بیا نوي کوډې ته وړاندې کوډې ته خپل اصلي تاریخ وروښیو. پروفیسر جانزی میا صاحب زموږ چیرمن د عالمی پښتو کانګرس، نو زموږ سره هغه دی اوس د هغې نه بعد دا دویم نسل زموږ سره دی، نو دا هغه ته او نوم ته ورته تنظیم دی، د دې نوم دی نیاز ادبي سنګر، د هغه نوم ته دا منسوب دی.
د پروفیسر جهانزیب نیاز ژوند د سټیج ډرامې په صورت کې شرکت کوونکو ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع د ډرامې لیکوال نور البشر نوید مشال ریډیو ته وویل
تاریخ چې سړی دي کې او یادونه چې سړی دي کې، نو ظاهره خبره ده هلته جذبات خو نه شي کنټرول کېدی. او زه به دا ووایم چې د خوشحال خټک نه پس چې کلمه داس کړې پلیکنو زما غتن نه ماته کړه.
پروفیسر جهانزیب نیاز ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره راجوړې دستوره کې د وړاندې شوې سور سپین سړی په نوم سټیج ډرامې کې د نوموړي د ژوند مختلف اړخونه اوښودل شول. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د ټیپوان وای په پاکستان کې هر کال له 4 to 5 thousand پورې شتي د فیسوچولا په نوم د یوې ناروغۍ ښکار کیږي. خدای چې په دې اړه په ښځو کې د پوهاوي کمی دی، ځکه نو هغوی شرم محسوسوي او پر وخت علاج نه کوي. دا چې دا څه قسم ناروغي ده، وجوهات او د علاج لارې چارې څه دي، دا به له خالده نیازي واورو.
د پېښور ایم ایم سي جنرل هسپتال کې کارکوونکي ګایناکالوجیست ډاکټر لایلا شینواری وایي فیسچولا رنس کې اخته ښځې اکثره د دې په اړه خبرې کولو نه ډډه کوي او شرم محسوسوي. فیسچولا کوم قسم بیماری ده په اړه ډاکټر لایلا شینواری وایي
په آسانو الفاظو کې مطلب دا دی چې وجاینا یا د تشمتیازو نلو کې سره یا د ډکومتیازو نلې سره هغه یو کنیکشن جوړ شي، اب نارمل یو سوریه جوړ شي، نو هغه سره بیا څه کیږي چې یو کنټینیوس لیک راځي د یورین والا یا د سټول والا یو لیک راځي په وجاینا کې، او هغه باندې د هغه زنانه ایس کنټرول نه دی. دا یو ډیر زیات شرم او ججک محسوس کېدو والا خبره وي زنانه د پاره، ځکه چې دې د وجې بین پیدا کیږي او هغه څنګه کنټرول کې نوینو کپڑے هر وخت خاوي.
ډاکټر لایلا شینواری زیاته کړي کمې خزې چې فیسټولا رنس کې اخته شي د هغوی ژوند باندې د دې ډیر بد اثرات وي. دا وایي داسې خزې د خاون او بچونه لري شي او غم خادي له هم نزي. فیسټولا رنس وجوهاتو په اړه ډاکټر لایلا شینواری وایي د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجدا.
کم عمرې کې ودونه چې کم کیږي هغه زنانه دا خپل چې کم باډي ولا مسلز دی هغه پراپر نوی جوړ اخی د وجدا مسله جوړې دي شي، او خاص کر چې ډیلیوري خلق په ان ټرینډ کسانه باندې یو کی چرته دای باندې ال ایچ ویز باندې چې هغه سم ټریننګ نه کړي، د لیبر ولا چې کم میکانیزم دی هغه باندې هغه سمې پوي نه او غلط انجکشن لګي، نو ماشوم سر سره ټول ایریا پریس شي او بچدانه نه چې کله ماشوم را کوزیږي نو مسانی ته او ډاکومنټیازو نه لیدا نقصان رسي او یو سوریه پکې جوړ شي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په نړۍ کې هر کال 1,00,000 پوری خزي د فیسټولا رنس ښکار کیږي. د پېښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وایي د فیسټولا رنس علاج موجود دی، خو په دې اړه خلکو کې د شعور نشټواله دی. دی وایي د دې رنس علاج ډیر ضروری دی.
هر وخت کم دی نو کس ڈسٹرب سارا درد ہوتا کی سویلنگ بھی لگا جائے اریٹیشن کئی گری گی بھٹو متیا تو کول کو تبدیل ہوا مسئلہ بھی دیکھیے بلا کٹا خبر دائی کہ دا کس غٹ متیا دی کئی او کن کئی خدا کو ٹریک بھی برانا بہر ہوتی نو دا هر وخت دن په دغه لار باندې امتیاز زی خو خبر ده چې کوم نظر دې سر دې وشي نو مخې وجه دار چې لانګ سټینډینګ ان ټریټډ فیسټولاستیک کم دی نو هغه سنا سره شکل کې بیا ورته کانسر ته هم کنورټ کې دی شي.
طبي پوهان وايي قسم فیسټولا یو خطرناک رنس دی، ولی علاج یې ممکن دی. باید خزي د شرم په ځای په دې باندې ځان پوه کړي او په وخت علاج وکړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
او سم د رواني غړي روسي ريپورت ترزو د اکتوبر میاشت چې دا روانه ده د سینې د سرطان پړه په هاوی ته ځانګړې سوی ده. د پاکستان بلابلو برخو په ګډون په خبر پښتونخوا کې د سینې سرطان پړه د روغتیايي ادارو او حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه کېږي. خو یو شمېر د طب پوهان وایي چې په خبر پښتونخوا کې اوس هم ښځې د سینې سرطان پړه د پوهاوی نه لرلو او د شرم له وجې پر وخت د ناروغۍ علاج ونه کړي. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پینک ریبن وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا نوي زره پیښې ثبتېږي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورټ کې اورو چې د سینې سرطان د وی ناروغي په ژخ پیل شي.
سینه را ته شروع کړی هی سرم سره گزارنه شو بیا را ته وی چې د دې بتا پریشن کې دا غوټه ده او خطرناک ده دا وته ډېر کې بس بیا مې پریشن مو کو او بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چلی چې دوباره شته کنه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته درش کلنی یوې میرمندې چې نه غوښتل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور ده او دوه کال وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نو موړی ویل په ناروغي په هنوا زکه تر اوسه د تکلیف سره مخ تا
سوزیدن شروع شو بیا پکې درد شان شو رو رو ودا قشن شروع کېدل بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو ابي کدا اسي سوزي یا گرمه و جی سوزي بیا پدې کې ما کور کې خبر وکړل بیا مې هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه ما ته وی چې ګس طرف ته ملي اوري کې څه تکلیف و درته ما ورته وی دا اوري کې دغه شان سوزي شروع کو بیا رسته درد شروع کو ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او هغه ټیسټونه مته کې په هور ته بوتلم په هور کې را را ټیسټونه وکړل شوکت خانم کې نو انته راته وی چې دا تا هو پدی باندې ته گزار نی خوړلې او یا هو دی مشمن پوره کا پي بنکړي نه زر خود به نه بنکړي نو ما وته چې آو ما مشمن نیم کې پي هو دو بس ما فیډر غا ته سٹارټ کو ناغه ډاکټر وی چې دا بده کې جام شو د دې وجې دا بيماري ته ته غلې ګېدرې ده.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات سدي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشري ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نښو نښانو نه خبروي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آرمپټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دی هغه چیک اپ کولی شي خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي د بریس کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی یا ګیلټي ریموو کی یا چې د پورا بریسټ
ډاکټر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګېدو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وي کوم چې بچو له خپل پینور کوي او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانې زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه که زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغېدو چانس یې زیات وي.
یا چې دې دا خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې دې ماشوم لا خپل پې نه ورکړې تو سرټن ریسک فیکٹرز دي چې کمې اسوسییټډ دي بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کمې دې دا غي څلور سټیجز دي سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کمې دې دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دي پیشنټ ته پته ولګي دا چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دي نو ځکه دا غي لګ سروایوول چانسز ریڈیوس کی گئی چې څنګه څنګه سٹیج زیات شي دا غي سروایوول چانس چې کمې ده ریڈیوس کی گئی. لګ سٹیج 1 سٹیج 2 کې ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروایوول چې کمې ده هغه خشی دے سره کا سٹیج 1 اور سٹیج 2 باندې ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر عاکف اللہ خان مشال ریڈیو ته ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدونکې هر یو غوټه کینسر وي خو بیا د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګه میاں دی خان دی تپوس کې کم سرطانو ندی د سینې تا چاته کیږي د دې نه بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فیملی کې چاته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دی نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کې دل پکار دی. دا صرف ریسک فیکٹرز دی ضروری نه ده چې د چا فیملی کې کینسر وینو او ماغه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بیماریانو سره هم د دې تعلق ہوئی یو خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شی لگا سلوی خونا پنزو سو کالو پورے دی ایج کی دا کینسر کے دو امکان لگ زیاد ہوئی کوشش تا کول پکار وی چی وزن مناسب اوسا تلے شی نارمل ایکسرسائز وغیرہ لگ خپل کئی خلق او پا خوراک کے فرائیڈ سیزونا دیر کم خوری سبزیانو او دا فروٹو استعمال زیاد کی
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینې کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سیدا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننگ فیسلٹیز ورکړي سونا مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غوټه وی دا غي معاینې به هم کوو سکریننگ د هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي خو دا غي رسک فیکٹرز وی نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږه ټول مفت ورکوو
دا صحت چارو ماہران وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د خپل صحت په اړه پی خستونځو حال چاته نه وای چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په آخري مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.